په افغانستان کې د سهار لس بجې سویدا خبرونه مو یو ساعته ده. په راپورونو کې اورئ چې دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي پاکستاني ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیورند له کرښې اوښتې دي. خبرونه په خبرونو پیلو له ناجیې څپې څخه اورئ.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د پوځي عملیاتو په لړ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز چارواکي وایي یو شمېر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست څخه 50 میلیون افغانۍ پور وړي دي، او د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې په رسمي توګه له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په جرمنی کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان د نیولو هرکلی کړی او د یو مؤثر اقدام بللی. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته ویل دا ډول کسان هم له افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره ګواښ دی. خغلی دانش په دې اړه ویل دی وایي له نیکه مرغه په دې ورسیو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ترهګرۍ پر ضد یوه نړیواله اجماع رامنځته شوې. له همدې کبله هر ځای چې ترهګر ځای څرګندېږي یا نیول کېږي او یا هم ځپل کېږي موږ ته دا هیله رابخي. د جرمنی د فدرالي سرنوال دفتر پر نوویل چې د عبدالله په نوم یې 10 افغان تیره پنجشنبه په بایرن ایالت کې نیولی. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال غلام فاروق سنگرین نازدي رډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې چې د ترینکوټ په شمال کې ترسره شول ډېرې سیمې تصفیه شوې دي. نوموړي وویل چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي وایي یو شمېر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست څخه 50 میلیون افغانۍ پور وړي دي. په کندوز کې د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست سرپرست رئیس فریدګل سخیزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به د دغو پور وړو ادارو او کسانو لیست د ولایت مقام ته وسپاري. اوسمهال د کندوز په ښار کې سباندې 10,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو ګټه پورته کوي. د یوې نوې نظر پوښتنې پر اساس په روسیه کې څه باندې 2/3 برخه خلک په دې باور دي چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یا په بشپړ ډول یا هم تر ډیره په دولتي چارو کې د اداري فساد مسؤل دی. دغه نظر پوښتنه د لیوادا د مرکز لخوا ترسره شوې ده. د دې نظر پوښتنې له مخې چې پرون خپره شوې د روسیې 90% وګړي په دې باور دي چې اداري فساد دولتي بنسټونه په بشپړ یا هم په زیاته پیمانه اغیزمن کړي دي. په همدې حال کې 6% پوښتل شویو کسانو له دې موضوع سره رضایت څرګند کړی چې پوتین د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه نه کوي، ځکه دی خپل ورڅخه په یو نه یو ډول شخصي ګټه اخلي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې پر روسیې د فشار پر اړتیا خبرې وکړي. پر روسیې د فشار غوښتنه د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د مسکو د تهاجم له کبله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا څرګندونې پرون له خبریالانو سره د ټلیفون له لارې وکړې. دا چل کې د چې ریکس ټیلرسن بروکسل ته روان دی څو د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي. ټرمپ دغه فرمان د سه‌شنبې په ورځ لاسلیک او اعلان یې وکړ چې د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته ورسېده او دا نوي تدابیر د انرژۍ د تولید په برخه کې د نوي اثر پیل دی. دی وایي نن زه د خپل ژمنې د تعقیبولو لپاره بل لزړورتیا ډک اقدام کوم. زما اداره د ډبرو پر سکرو جګړه پای ته رسوي. موږ به اوس د ډبرو پاک او واقعا پاک سکرو ولرو. له نننی اجرایوي اقدام سره پر امریکایي انرژي د بندیزونو د لرې کېدو لپاره تاریخي اقدام اخلم چې د حکومت نفوذ بیرته اعاده شي او هغه مقررات لغوه شي چې د خلکو دندې ختموي. د ټرمپ له دې اجرایوي فرمان سره د امریکا په فدرالي مځکو کې د ډبرو د سکرو پر اجاره لګول شوی بندیز لرې کېږي او د پاک انرژي پر هغه پلان د بیا غور اجازه ورکوي چې د مضر غازونو پر تولید محدودیت لګوي. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ د اقلیم د بدلون خبره یو فریب بللی و چې د ده په وینا چین ترې ګټه اخلي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې په رسمي ډول له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي. د میرمن می دفتر د هغې یو عکس خپور کړی چې دغه تاریخي سند لاسلیک کوي. دغه لیک به نن د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک ته وسپارل شي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیا سفیر ټیم بارو به دغه لیک نن ماسپښین لاس په لاس ښاغلي توسک ته وسپاري. په دې توګه به د لیزبون تړون 50مه ماده عملي شي چې له مخې به یې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو 2 کلنه پروسه پیل شي. په عراق کې د امریکا یووالي رتبه قمندان وویل د امریکا په رهبرۍ ائتلاف ښایي په هغو هوایي حملو کې رول ولري چې له کبله په موصل کې ځینې کسان وژل شوي دي. امریکایي چارواکو دا منلي چې ائتلافي ځواکونو په موصل کې په هغه هوایي حمله کې لاس درلود چې 2 ورځې مخکې په نتیجه کې څه باندې 150 ملکیان وژل شول، خو تر اوسه یې په هغه حمله کې د ملکیانو وژنه نه تاییدوله. په عراق کې د امریکا جګپوړي قمندان ډګر جنرال سټیفن ټاونسن د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته ویل لمړنۍ ارزونې ښیي چې موږ ښیي په هغو تلفاتو کې رول درلود. دغه جنرال د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه ورځې هغه تړونونه رد کړل چې پکې ویل شوي د امریکا په رهبرۍ ائتلاف په موصل کې د داعش د سختریزو پر ضد خپله جګړه شدیده کړي، خو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره یې حفاظتي تدابیر سست شوي دي. او د امریکا مشرانو جرګې په ناټو تړون کې د شاملېدلو لپاره د مونټینیګرو پیشنهاد ته د تایید نهایي رایه ورکړه. د دې تړون دغه پراختیا ښیي د روسیې غوسه وپاروي. سناتورانو پرون په قاطع اکثریت په ناټو تړون کې د بالکان حوزې د دغه هیواد د شاملېدو په پلوي رایه ورکړه. د دغه پوځي تړون 2 نورې غړي هیوادونه هسپانیا او هالند هم باید دغه پیشنهاد ته رایه ورکړي، خو تر اوسه د امریکا رایه ډیره مهمه ګڼل کېدله. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
او چې د کونړ ولایتي شورا ادعا کړې وه چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په مربوطاتو کې تحکیمات جوړ کړي، خو دفاع وزارت وایي
قطعاً تر څو چې یو افغانم ژوندی وي پاکستاني ځواکونو ته د خط نه دې خواته نه اجازه ورکوي، نه د راتلولو اجازه ورکوي او نه د تحکیماتو د جوړولو اجازه ورکوي.
په څرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي.
اتیا په سلو کې کورونه د چرخ نه وتلي دي. د خلکو کورونو، د خلکو آبادي او د خلکو زندگی باغونه هر څه تخریب دي.
له کندهار شپږ 30,000 ټنه تازه او وچه میوه بهر ته صادر شوي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتل کیږي. او بل خټکی دي چې هغه پاکستان ته 460 ټنه زموږ د لارې تللی دي. دوبۍ ته 550 ټنه تللی دي.
په کندوز کې ځینې دولتي او زورواکي ادارې او زورواکي د اوبو له درکه پور وړي دي.
50 میلیونه افغانۍ په خلکو باندې زمون طلب پاتې دی. زمون په دې لیست کې زورمندان هم شته دي، وکیل صاحبان هم شته دي. هغه لیست مونږه ترتیب کړی دی، مونږه مقابله ته سپارل دي.
د نورو مطالبو ترڅنګ 2:19 پروګرامونه د همدې خبرونې په 2مه نیمه کې ووري. کور کلی او د ګړیا چر د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي پاکستانی ځواکونه د کونړ په غرنیو سیمو کې د ډیمراند له کرښې اوښتي او د افغانستان په خاورې کې تحکیمات جوړ کړي دي. تر دې مخکې د کونړ د ولایتي شورا چارواکو او ځینو اوسیدونکو ویلي و چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په ځینو سیمو کې له ډیمراند کرښې اوښتي دي. تفصیل له اجمل انس خاوري.
خاص کونړ او سرکانو هغه ولسوالۍ دي چیرې چې ځایي خلک او د کونړ د ولایتي شورا مشر له کرخې څخه د پاکستاني ځواکونو د وختلو او د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو ادعا کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی به پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې ول ویشم د ډیورن لکرخه دی غاړراتی ارشي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر لازادی رډیو سره خبرو کې دا ریپورتونه چې ګوندې د کونړ په ځینو سیمو کې پاکستانی ځواکونه له ډیورن کرخې څخه د افغانستان خواته وخته پکلکرات کړل.
پاکستانی ځواکونه د خط نه دی خواته تحکمات نه جوړولې شي نه څوک اجازه ورکړي. دا مخکیم دا خبرې په مطبوعاتو کې وی قطن ترڅو چې یو افغانم ژوندې وي پاکستانی ځواکونه ته د خط نه دی خواته نه اجازه ورکړي، نه د راتلولو اجازه ورکړي او نه د تحکیماتو د جوړولو اجازه ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې اړه د څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د سی شنبې په ورځ د کونړ د ولایتي شورا مشر حاجي محمد صافي ازادي رډیو ته وویل د کونړ ولایت په ځینو هغه سیمو کې چې د ډیورن پر کرخه پرتې دي پاکستانی ځواکونو پرله پسې نږدې کورونه بمبار کړي او خپل تحکیماتي رامخته کړي دي. ښاغلی صافي په کونړ کې د ازادي رډیو خبریال ته وویل
چې د کونړ خاص پر سوالی د مایا سر کې تقریبا د 500-600 متره په فاصله کې د خلکو د خوراو وخت د سفر وختونه د خپل تاسیسات جوړي. هم دغه سي د سرکاړو ول سوالی کې په مختلفو ساحو کې په سپینه څوګه کې په بختی کانډو کې په چرتنۍ کې په ډوس سر کې په میټۍ کانډو کې په ننګ سر کې په ګلاب پړۍ کې چې دیو مشنګری هم مثال دغه ته د نوې آبادی او تشر جوړولو لپاره خپل مشنګری هم مثال په کار لګړی.
د خاص کونړ د ول سوالی د هغه سیمو زینو وسیدونکو چې د ډیورن کرخې ته نږدې پرتی دي هم د ازادي رډیو ته ویلي پاکستانی ځواکونه پرله پسې د دوی پر کلو او کورونو د توپونو ډسې کوي څو دا سیمې له خلکو خالی کړي او د دوی لپاره د پرمختګ زمینه برابره شي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستانی ځواکونو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی د ځواب ویلو لپاره د افغان دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي. خو دا نه مني چې ګوندې پاکستانی پوځیان په کومه سیمه کې له ډیورن کرخې څخه د افغانستان خواته اوښتي وي.
د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د سپر په نامه پوځي عملیات روان دي. د چې څه لاسته راوړنې لري نجیب الله الوخیل برته وایي.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنگیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی آزادۍ راډیو ته ویل چې په څرخ کې د چچن جنگیالیو یو شمېر کورنۍ هم موجود وي چې تر عملیاتو وروسته لدې سیمې تښتېدلي دي.
په دې عملیاتو کې نن لپاره دښمن له منځه تللی دی او داسې ډېر هغه سیمواد چې درې شوي په غوږ مخابري وي د دوی په غوږ تلویزیونونه وه او د چشنیانو مرکزونه وه. هغه آخري تلاشي کې د دوی ټول مرکزونه تلاشي سوله او هغه مواد او اسناد چې ضروري وه هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سوله.
په لوګر کې د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رازق ساپای وایي چې د څرخ ولسوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتلي او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه کورونه جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د څرخ نه وتلي دي. د خلکو کورونه د خلکو آبادی او د خلکو زندگی باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده. منتها د غارازي پیچلې ده او دوی د خلکو د کورونو نه زیاته استفاده کوي.
د لوګر والی حلیم فدایی هم د ځایي ادارې د یو شمېر ملکی مامورینو سره یو ځای د څرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی وو.
یو شی چې ما ولید وسلوالو مخالفینو ملکی خلک ډیر زیات ځورولی دي. هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه ښوونځي حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي. په راتلونکي کې هغه انکشافي پروژې چې په ولسوالۍ کې پلي کیږي د هغې په اړه باندې موږ ولس نه غوښتنه وکړه چې له موږ سره همکاري وکړي.
یادونه ورده د تیر جمعې ورځ راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لوري ډېر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نسیم شفق راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې پر افغانستان یو ځل بیا د پاکستان لخوا د راکټي حملو او د ډیورنډ پر کرخه د پاکستان لخوا د موانعو د جوړولو په اړه لیکلي دي. سرخط ورځپاڼې په دې اړه په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان بیا پر افغانستان یرغل کړی. په دې اړه مطلب کې راغلی چې د پاکستان لخوا د ننګرهار ولایت پر دریو ولسوالیو لسګونه توغندي توغول شوي دي. د مطلب لیکوال د ننګرهار د والی د ویان د تولا خوګیانی په حواله لیکلی چې د توغندي تلفات نه لري. سرنوشت ورځپاڼې هم پر همدې موضوع یو مطلب لیکلی او وایي چې د توغندي په لالپورې، مومندرې او نازیان ولسوالیو کې لګیدلی دي. په مطلب کې ویل شوی چې سلګونه کسان له دې عمله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او د توغندیو خلکو ته زیانونه هم اړولی دي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې پوښتنه کړې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کټارو او موانیو د جوړولو تر شا اسلام آباد څه غواړي. په مطلب کې ویل شوی چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي چې د قبایلي سیمو خپلواکي له منځه یوسي او دا سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره مدغمې کړي. په مطلب کې همداراز راغلی چې پاکستان په دې هلو ځلو هڅه کوي چې افغانستان تر فشار لاندې وساتي. ویسا ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب کې ویلي چې د پاکستان لخوا توغندوی بریدونو په ختیځو سرحدي سیمو کې خلک سخت پتنګ کړي. په مطلب کې د سیمه ییزو اوسیدونکو په حواله راغلی چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې د دې توغندوی بریدونو مخه ونیسي. ویسا په یو بل مطلب کې په غټو ټکو لیکلي چې د ډیورنډ په اوږدو کې د کټارو پر جوړولو د افغانستان او پاکستان د استازیو ترمنځ په لندن کې موافقه شوې. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان تر اوسه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 60 وډوکې کلاوي جوړې کړي او 400 نورې به هم جوړوي. او انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې په دې اړه لیکلي چې پاکستان تل هڅه کړې د خپل بام واوره د نورو په بام ورواچوي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې پاکستان کله له تروریزم سره د مبارزې په نوم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تحرکات کړي او کله هم په ځینو نورو نومونو، خو لیکوال وایي چې دا هلې ځلې افغانانو ته د منلو وړ نه دي.
له کندهار د څکم شپږ 500 میلیون ډالرو په ارزښت شپږ 40000 ټنه وچه او تازه میوه بهر ته صادره شوې ده. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل لري.
په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو چارواکي وایي چې په تیر کال کې د 550 میلیونه 6530000 ډالرو په ارزښت 40000 ټنه وچه او تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړې دي. په کندهار کې د سوداګرۍ د خونو مرستیال انجینر عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیر کال د انګورو د راټولولو پر مهال پاکستان د شاوخوا شلو ورځو لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار وتړل او د لندې میوې د سوداګرو لسګونه موټر انګور خراب شول، خو له دې سره سره د تیر کال په لسو میاشتو کې د تیرو کلونو په پرتله د میوو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د ښاغلي بنا په وینا چې د تیر کال په لسو میاشتو کې د کندهار څخه بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته 40900 ټنه وچه او تازه میوه صادره شوې چې ټولې ارزښت یې 550 میلیونه 6530000 ډالره کیږي. د سوداګرۍ د خونو د مرستیال په وینا په وچه میوه کې ممیز، بادام، انځر، ارتاوي او پلنده میوه کې انار، انګور، خټکی او نورې میوې شامل دي چې د بیلابیلو سوداګرو لخوا پاکستان، هندوستان، دوبۍ، قزاقستان او نورو بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
موږ انار او انګور مارکیټ لري او هر څوک یې غوښتونکي دي. او بل خټکی دي چې هغه پاکستان ته 400 ټنه زموږ د لارې تللی دي، دوبۍ ته 550 ټنه تللی دي. مجموعه کې موږ 40900 ټنه وچه او تازه میوه پیسې 550 میلیونه 6530000 کېږي.
د سوداګرۍ د خونو مرستیال وایي سږ کال په لومړي ځل د کندهار څخه قزاقستان ته د یو نیم ټن په اندازه د انارو صادرات سوي. بل خوا د لندې میوې سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې د یو معیاري او مجهز مارکیټ جوړېدو د میوو په ساتلو او انتقالولو کې اسانتیاوې رامنځته کړې. د مهمان د لندې او تازه میوې په نوم د دغه معیاري مارکیټ یو سوداګر راجیش لالی وایي د تازه میوو په موسم کې له دغه مارکیټ څخه هره ورځ د 500 ټنه په اندازه د تازه میوو او سبزیو صادرات کیږي. په ورته وخت کې باغ لرونکي هم سږ کال نسبت تیرو کلونو ته د انارو او انګورو حاصلات ښه بولي. د باغ لرونکو په وینا سږ کال له طبیعي آفتونو او مرضونو پرته یې د دغه میوو حاصلات ترلاسه کړي.
تاسیا زادی رادیو ته غوږ یاست. اوسم نوریاس نوری په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مطالبه ته کتنه کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د فرخوندې د وژلو پیښې ته کتنه کړې او واشنگټن ټایمز بیا افغانستان ته د امریکایي پلی سمندري سرتیرو د څو واره استولو موضوع چړلې ده. واشنگټن پوسټ د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه تر دې سره لیکلاندې چې دا یو وحشیانه وژنه و چې افغانستان ته ټکان ورکړ، خو اوس دغه غوسه کمه شوې په یو مطلب کې له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي خلک د شاهد شمشیر له جمعات او زیارت سره له هغه ځایه چې د فرخوندې په یاد یو سپینه یادګاري ډبره ایښودل شوې تیریږي، ځینې پوسترونو ته ګوري یا هم د لنډې مودې لپاره اندریږي او په ډبره کښل شوې کرښې لولي، خو هر یو پوهیږي چې دوه کاله مخکې دلته څه پیښ شول. ټول په دې پوه دي چې د فرخوندې په نوم ځوان نجلۍ په دې ځای کې په درواغو د قرآن د نسخو په سوځولو تورنه شوه، پرې حمله وشوه او د سیند څنګ ته سړک کې یوې ډلې قهرجنو خلکو په لغتو تر پښو لاندې کړه. په ډبرو یې دومره وویشته چې مړه شوه او وروسته یې هم پر مړي موټر تیر کړ او اور یې ورته کړ. د واشنگټن پوسټ په لیکنه دغه سپینه ډبره چې یو کال مخکې د فرخوندې د وژلو د پیښې په یاد درول شوې په دې ځای کې د هغې د وژلو حکایت کوي. د ورځپاڼې په وینا د اوویشت کلنې فرخوندې د وژلو د پیښې له جریانه د موبایل په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو او فلمونو چې په ټلویزیونونو کې ښکاره شول هم ملت او هم ټوله نړۍ وبیروله. دغه پیښې د لویدیځ پلوي افغان حکومت چارواکو لپاره چې په ټولنه کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هڅې کړي یوه شرمونکې پیښه وه. په هغې محافظه کاره په قومي دودونو ولاړه اسلامي ټولنه کې چې اکثره وختونه ښځې او نجونې د کورني عزت ساتلو په خاطر وژل کیږي او عاملین له عدلي تعقیبه معاف دي. واشنگټن ټایمز ورسپانې افغانستان ته د امریکایي پلی سمندري سرتیرو د څو واره استولو موضوع ته له دې اړخه چې په کورنیو کې په دې اړه سخت بحثونه کیږي کتنه کړې ده. واشنگټن ټایمز لیکي د پلی سمندري ځواکونو ډګروال ماتیو ګروز نور په دې خبرې سره زور شوی چې هر کله د لری ماموریت د ترسره کولو لپاره خپل کورنۍ ته د استولو خبره کړي، خو دا ځلې میرمنې هلمند ته چې د جګړې لومړۍ کرښه ده له نوي ماموریت سره مخالفت کړی دی. ګروز وایي کله مې چې د لومړي ځل لپاره ورته د ماموریت لپاره بهر ته د استولو خبره وکړه راسره یې ومنله، ورپسې بل ماموریت راغی او همداسې نور او نور ماموریتونه، خو له یوې مودې وروسته چې دغه ماموریتونه ډېر تکرار شول بالاخره یې پوښتنه وکړه چې ولې موږ بیرته ورګرځو. د واشنگټن ټایمز په وینا ډګروال ګروز او 300 نور پوځیان دې ته تیاری نیسي چې په روان پسرلي کې په هلمند کې ځای په ځای شي. نوموړي ته به په دې ولایت کې افغان ځواکونو ته چې د وسلوالو طالبانو د حملو په مخنیوي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د روزنې او سلاکارانو د جزوتام مشري ورلغاړي وي.
د کندوز ولایت د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې ځینې دولتي ادارې با نفوذ خلک او زورواکي د اوبو له درکه 50 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندوز کې د شمال ختیځون د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر دولتي ادارې با نفوذ خلک او زورواکي د اوبو لګښت څخه قرضدار دي، خو دغه ادارې پیسې نه ورکوي. په نموړی ولایت کې د اوبو رسول او کانالیزیشن ریاست سرپرست فریدګل سخیزاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې څو کلونو کې یو شمېر زورواکي با نفوذ خلک همدارنګ دولتي ادارې 50 میلیون افغانۍ د څښاک اوبو لګښت څخه قرضدار دي، خو د اوبو د لګښت پیسې نه تحویلوي.
50 میلیون افغانۍ په خلکو باندې زمونږ طلب پاتې دی. زمونږ په دې لیست کې زورمندان هم شته دي، وکیل صاحبان هم شته دي. هغه لیست مونږ ترتیب کړی دی، مونږ مقابل ولایت ته سپارلی دی، په هغې باندې مونږ کار کوو. مونږ هغې ته یو وار اطلاع رسوو، د هغې غوږونه تېرو. که چېرته بیا هم هغوی اماده نه شو دې ته چې خپلې پیسې تحویل کړو، پس له هغې مونږ مجبور یو چې خپل لیست د رسنیو له طریقې د هر یو نام مشخص باقیداري مونږ د رسنیو سره شریک کړو.
د ښاغلي سخیزاده په وینا چې دوی په وار وار د کندوز ملي ټلویزیون له لارې اطلاعیې خپرې کړې چې باید د اوبو د لګښت روپۍ خلک تحویل کړي، خو تر اوسه پورې د دې ادارې پیسې نه دي ورکړل شوي.
تدریجي شکل مونږ داسې ترتیب نیولی که چیرته خلک خپلې پیسې په خپل وخت سره تحویل نه کړي، نو اول قدم کې مونږ د خپل د اوبو توزیع کموو. که بیا هم چیرته همکاري خلکو نه وه او بیا هم مونږ د مشکل سره مخامخ وو، مونږ بیا په هغه صورت کې هغه منطقو کې چې هلته باقي داران زمونږ ډېرې دي هغه کوڅې هغه محلات د هغې اوبو قطع کړو.
نوموړي زیاته کړه وروسته له دې دوی تصمیم لري هغه کسان چې د اوبو د لګښت پیسې نه ورکوي د کندوز د امنیت قوماندانۍ لخوا یې جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري څو د اوبو د لګښت روپۍ تحویل کړي. بلخوا د کندوز د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي که د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست له دوی څخه مرسته وغواړي دوی چمتو دي څو هغه خلک چې د اوبو د لګښت روپۍ نه ورکوي جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال د کندز په ښار کې څه باندې لس زره کورنۍ د څښاکو له پاکو اوبو څخه ګټه پورته کوي او دوی یو متر مکعب د څښاکو اوبه چې زر لیټره دي او د پنځه بیلرو ظرفیت لري په پنځه ویشت افغانۍ پلوري.
د خوندي ښوونځیو په نړیوال کانفرنس کې له ښوونځیو پوځي استفاده او پر ښوونځیو حملې څیړل کیږي. دغه کانفرنس د دوو ورځو لپاره د ارجنټاین په پلازمینه کې پلان شوی دی. سپیو الله ستانکزی.
د خوندی خوندزیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې په خوندزیو باندې حملې بندې او عاملین محاکمه شي. سیف د چلډرن دا غوښتنه د خوندی خوندزیو نړیوال کانفرنس تر پیل مخکې چې تمه ده د مارچ 28 او 29 د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې ترسره شي مطرح کړې ده. د خوندی خوندزیو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې شپېتو هیوادونو مشران او چارواکي برخه اخلي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي چې په یوویشتو هیوادونو کې په خوندزیو حملې شوې او پوځي استفاده ترې شوې ده. سیف د چلډرن ویلي د خوندی خوندزیو کانفرنس یو ښه فرصت دی چې د دغو حملو په مخنیوي بحث وشي او د خوندی خوندزیو اعلامیې هم تصویب کړی شي. افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې په خوندزیو یې حملې شوې او یا پوځي استفاده ترې شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهردات تاییدوي چې افغان زده کوونکي او ښوونکي له خطر سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د جګړو ښکېلې خواوې د ښوونځیو خوندیتوب په پام کې نه نیسي. په وار وار مو د جګړې لښکېلو غاړو د غوښتي چې حداقل خپل ځواکونه له ښوونځیو لرې وساتي او له ښوونځیو نه د جنګي اډو په توګه استفاده ونه شي. خو له بده مرغه کله کله دا شان خوشنوونکي خبرونه اورو. زموږ غوښتنه بیا هم له دوی نه دا ده چې ښوونځي له جګړیزو مسایلو لرې وساتي،
مکاتب از مسئله جنگ جدا کنن.
تر دې مخکې هم په هلمند، روزګان، زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جنگ جګړو په سبب د ښوونځیو له تړل کېدو او له هغوی نه د پوځي استفادې راپورونه ورکړل شوي دي چې ویل کېږي لا هم د تړلي ښوونځیو شمیر سلهاو ته رسیږي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې لږ تر لږه سل واره په ښوونځیو حملې شوې دي. دغه سازمان همداراز ویلي چې په سوریه، یمن او فلسطین کې لا هم په ښوونځیو د حملو ګواښونه زیات دي او یوازې په سوریه کې وروستیو جګړو 4000 ښوونځي وران کړي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان ویلي تر اوسه شپېتو هیوادونو چې اکثر یې د اروپا او ناټو غړي دي د خوندي ښوونځیو اعلامیه تصدیق کړې او هڅه کوي څو په پوځي کړنلارو کې په بدلون سره د ښوونځیو د ټوپ ته زیاته پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د ریپورت په اساس څه باندې 2 میلیونه ماشومان په سوریه کې له ښوونځیو لري پاتې دي او څه باندې 100,000 سوریایي ماشومان ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې هم له کډوال کېدو سره سره له تعلیمه محرومه شوي دي.
د جرمني پولیسو د افغان طالبانو یو مشکوک قومندان نیولی دی. رویټرز خبري اژانس وايي ګومان کېږي چې د مشکوک طالب قومندان په افغانستان کې پر یو پوځي کاروان په برید کې لاس درلود. ویل کېږي لاس کله مخکې په دې حمله کې د شپاړو په شاوخوا کې امریکایي او افغان سرتیري وژل سوي. په تفصیل اجمل ان څخه په یو رپورټ کې اوري.
د جرمنی د فدرالي سارنوال دفتر پرون ویل د عبدالله په نوم د افغان د مارچ پر درويشتمه نیټه په بایرن ایالت کې نیول شوی. د دې ادارې په یو بیان کې راغلی چې ګومان کېږي نیول شوی افغان په 2002 کال کې د خپل پلار په مشرۍ د وسلوالو طالبانو له یوې ډلې سره یو ځای شوی وي. د جرمنی د فدرالي سارنوال د دفتر خبر پاڼه زیاتوي دی مشکوک کس په 2004 میلادي کال کې د وسلوالو د یوې ډلې مشري کوله او وسلې او مهمات ترلاسه کړي وو. د رویټرز خبري اژانس وایي پر نیول شوی عبدالله شک دی چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو په څو بریدونو کې لاس درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په جرمني کې د دې افغان د نیول کېدو په اړه وایي دا ډول کسان هم د افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره یو ګواښ دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش لازادی رډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خوشبختانه کې لري اواخر یک اجتماعي بین المللي
خغلی دانش ویل نه کمرغه په دې ورستوي کې د نړۍ په هر ګوټ کې د ترهګرۍ پرسدي و نړیوال اجماع رامنځته شوی. له همدې کبله هر ځای چې ترهګر ځان سرګن کړی یعنی ولکیږي او یا ځپل کیږي ترهګر هم په افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر یو تهدید دی. موږ د جرمني د چارواکو د دې اقدام هرکلی کوو چې داسې کسان چې جرمي سابقه ولري او یا په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه ترهګرۍ کې لاس ولري ونیسي. د جرمني د فدرالي سارنوال دفتر وایي عبدالله په 2008 کال کې د وسلوالو هغه ډله چې د یې مشري کوله پرېښوده. نوموړي دا کار مخکې له دې چې واده وکړي او د مرګ ګواښ ورته وشي ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس رپورټ پر بنسټ عبدالله په 2009 کال کې پاکستان ته وتښتید او له هغه ځایه د بالکان د هیوادونو له لارې په 2011 کال کې جرمني ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې یو شمېر وسلوال د ګونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته تللي. د کورنوی چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه وایي
د افغانستان بس راهای قانونی د افغانستان هم چفرات به بیرون از افغانستان سفر
خغلی دانش وایي د ډول کسانو له افغانستان څخه په قانوني لارو بهر سفر نه دی کړی بلکې متاسفانه چې د یو شمیر ګوندیو هیوادونو لارې د هغه هیوادونو لارې چیرې چې اوس هم د ترهګرو مرکزونه دي دوی له هیواده بهر تللي مغلزینو موارد خبر یو لکه د ملا منصور په چیر چې پاکستانی پاسپورت درلود او په هغه سفر کوو دا طالبانو لسګونه نور کومندانان هم د پاکستانی پاسپورتونو څخه په ګټي بهرنیو هیوادونو ته تللي دا جرمنی د فدرالي څارنوال د دفتر یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي عبدالله د کونړ په ولایت کې په هغه یو برید کې لاس درلود چې پکې شپاړس امریکایي او افغان سرتیري وژل شوي وو دا دې برید دقیقه نیټه په رپورټ کې نه ده روښانه شوې دا جرمنی د سارنوالی اعلامیه وایي چې نیول شوی کس په ځینو نورو حملو کې هم په لاس لرلو تورن دی
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو د مهمو خبرونو لنډیز له ناجي ساپۍ څخه ورو
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي د کندز چارواکی وایي یو شمیر دولتي ادارې او زورواکي د اوبو رسولو او کانالیزیشن ریاست څخه 50 میلیونه افغانۍ پورولې دي د یوې نوې نظر پوښتنې پر اساس په روسیه کې څه باندې 2/3 برخه خلک په دې باور دي چې د دغه هیواد ولسمشر ولادمیر پوتین یا په بشپړ ډول یا هم تر ډیره په دولتي چارو کې د اداري فساد مسؤل دی د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن با د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پر راتلونکي غونډه کې پر روسیې د فشار پر اړتیا خبرې وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې په برخه کې د بخوانی ولسمشر باراک اوباما ډېرې هڅې ورسره باطلېږي او د برتانیا صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې په رسمي ډول له اروپای ټولنې د برتانیا وتل پیلېږي
د افغانستان د روغتیا وزارت وی نارای رنز یا د تبرکلوز ناروغي هر کال په افغانستان کې په زرګونو کسان مړه کوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري عباد الله هننزی رپورت لري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي د تبرکلوز یا نری رنز ناروغي لا هم په لوړه کچه د افغانانو ژوند ګواښي د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د تبرکلوز د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې ناسته کې وویل په 1415 لمریز کال کې د تبرکلوز ناروغۍ 3/3000 پیښې تشخیص او درملنه شوې ښاغلی نعیم وایي د تیر کال په پرتله د دې ناروغۍ د پیښو په تشخیص کې 14% زیاتوالی راغلی دی دی وایي دې ته په پام چې هر کال یې د تبرکلوز د ناروغۍ له امله شاوخوا 2000 کسان مري اړتیا ده چې د تبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي د ریوال شوار مطابق د دغه ناروغي په وړاندې ټول باید سره لاس ورکړو او په دې برخه کې متحد شو خغلی نیم داسې محل په کال کې د تبرکلوز د ناروغي لامل د مړینې شمیر 2000 کسان خيچي یو اونۍ مخکې د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز ویلی وو هر کال د دغه ناروغي لقبل 15000 کسان مري افغانستان د نړۍ د 22 هیوادونو په منځ کې یو له هغه هیوادونو څخه و چې د تبرکلوز کچه په کیل وړوه خو د امیر روغتیا وزارت د مسولانو په خبره وصله دی لیست څخه وتلې دي تبرکلوز یا سل یو ساري ناروغي ده چې په اسانۍ سره یې مخنیول کېدی شي خو که یې سم تشخیص ونه شي د انسان د مرګ لامل ګرځي له دې مخکې د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې تر 2030 کال به په افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنز د ناروغۍ کچه صفر ته راټیټه کړي افغانستان له جاپان هیواد سره د تبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي په هدف د 8.6 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړی او د دې هیواد په مالي مرسته د تبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې کوي د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنز د ناروغانو د درملنې لپاره څه کم 2000 مرکزونه موجود دي چې درملنه پکې په وړیا توګه ترسره کیږي په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي هم د تبرکلوز د ناروغۍ په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د حکومتونو سیاسي اراده مهمه بولي اغلی سوپریا په دې برخه کې افغانستان سره د خپلو همکارۍ پر دوام ټینګار کوي
د روغتیا نړیوال سازمان به د جاپان هیواد په مرسته د توبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي دغه ملاتړ به په ځنګړي توګه د باکیفیته درملو د برابرولو د توبرکلوز تشخیص او تخنیکی برخو کې وي
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیا اداره د تبرکلوز ناروغي د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کوي. په کابل کې د یادې ادارې استازي وایي د تبرکلوز د ناروغي مخنیوي یوازې د افغانستان د روغتیا وزارت مسؤلیت نه دی، بلکې په دې برخه کې باید ټول ادارې هڅې وکړي څو د دغې ناروغۍ کچه صفر ته راټیټه او د زرګونو افغانانو ژوند وژغوري. عبادالله هنانزه، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی
درنو اوریدونکو ستلی مشی ودونو او نور شخصي مفلونو کې پراته لدی چې مقابل لوري خبر وي عکس اخیستل او فلم برداری کوم ستونزې رامنځته کوي.
عکسونه بازار تراوته لدی چې هغه د ډیرو محرمو د مراسم او فلم برداری او عکسونه دي، اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی او فامیل ته.
نن امدا موضوع چیرو پورسته شی بو کې تمثيل جوړه هم چم شوې زما فرشتي مرسل ملتي او کړی قدر منه دوستانو نن سبا کمرې او کمره لرونکو موبایلونو دومره ډیر شي چې لوړو مشمانو سره هم وي، خو کاش چې دا کمرې او موبایلونه سم کاریدلی. په اکثره نورو هیوادونو کې چې کله کوم نوی شی د خلکو په واکې کیږي نو لومړی ځان د هغه شي د کارونې په فرهنګ پوهوي، خو له بده مرغه په افغانستان کې بېده خبره نشته. اکثره کسان کمرې او موبایلونه اخلي، بیا چې د دوستانو ودونو او نورو محفلونو ته ځي پټ او ښکاره عکسونه اخلي او فلم برداری کوي، چې دا کار په حقیقت کې د یو کس په شخصي حریم تیری دی. په پیل کې د کابل اوسېدونکو مریم او څوتنو نورو کیسې اورو.
یو څو ورځې مخکې د ما د خوریې واده و، لاړلو هماغه واده کې د موږ یو خپلوان جیکسو جلۍ وه، دوی اتن کوه، دا یې ټول مکمل فلم برداری کړی. بیا وخته څه دیدې فکر سو جیکسو هماغه یې تینه پاک دلیتې که داغه موبایل نه یې ډېر جنجالونه په دې وسو څه ولې دا داغه که دوی وویلې چې داسې نسې چې دا باندې وځي او ټول خلک یې وګوري. نو پاتې څو ورځې مخکې سالګره وه، همدغسې ګډېدل سره بیا په همدې کې فلم برداری کړی، هغه لاس په لاس دغه ټول موبایلونه ډک شوي. خو داغه څه پوسې چې دغه نفر دا ویستلی دي ما کنه هغه پرېږدي.
سوزله زید کمرې مخه ته راوړې و، ما فامیل هم ناستو کلر زما تصویري سوزله مخه ته راوړنو مور پلار می اغید باندې هم تاثیر کړی و، چې څنګه یعنی مثلا دومره خلکو نشي ګډونې کړي ستا تصویري مخه ته راوړې.
کوم عکس نه پیغام د کوم زین اخیستل شوی، هغه د خپل ملګری زورول د پاره د عکس ورکړو چې ته څنګه د خزو سره خبرې کوي. نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس نو مای په وخت کې ستاسو سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستاسو سره مکسونه وسیله وینه، هغه د انټرنیټ ته څنګه ورکړي او خلکو ته څنګه ورکړي مای ما خو چاته نه دی ورکړي، وای په انټرنیټ کې زما ستاسو عکس زه خبر نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی. بیا بل اخر چې پښتنه شو هغه هم د کوم بد نظر نه نو ورکړي، ولی دا هم بد خبر ده چې ته چانه اجازه ونه خستل شي د هغه عکس انټرنیټ ته ورکړي، په خصوص د سیاست.
د ځینو کسانو په نظر هغه کسان بې اجازه عکسونه اخلي چې کورنۍ تربیه ضعیفوي. د پغمان اوسیدونکو نګینه وایي چې هغوی په دې کار سره ځان بې شخصیته ښیي.
په محفل چې زو هر نجلۍ د محفل کې داسې رقص کوي همدا لپاره ټول راځي په موبایلو کې فلم برداری کوي او داسې ډېره بده ده کنه. زما ټول فامیل چې ده قیت هم در ده، قیت هم چې نه وي همداسې ازادم چې وي ډېره بده ښکاري کنه. نو یو بیګانه راشي او د دې رقصونه او داسې شخصي معاملاته د دې فلم اخلي کنه. محفل وه او زما ورور ولیدله چې بل چا په خپل موبایل کې فلم برداری کوي او ماته وایي چې زه راشه دی ته وایي چې دا فلم برداری کوي ځه، او داسې محفل پات شو از ما ورور ډیر خپه کیږي به زو کورته نزاکته ډیر بد ده. دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي د شاو د هیڅ وخت بد کار نه کوي، امدا چې دا بیا خلک داسې په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولیدل جواز سمره د کیمرا لرم داسې ده، او دا فیسبوکونه چې دا ولیدل ټول فاميلي ده عکسونه د انجلي مجلس کې دا ټول عکسونه باندې راځي.
د خوست اوسیدونکو میګل وایي چې د خپل ډیر ځله د ملګرو په موبایلو کې په ودونو کې د میرمنو اخستل شوی عکسونه لیدل
ویلی د دې په وینا د عکسونه داسې وخت اخیستل شوی چې ښځې خبرې شوې هم نه دي.
د ښځو عکسونه خو هر یوه موبایل کې وي. پښتانه کله وکړي خبره اخري تاریخ ته ورسي وشه بیا ځانې بدی سره کوي جنګونې سره کوي که نه په جنجول سره ووختي یا یو ول یا بل ول پیګیان ته خبرانه ته نو بیا کس مسل پر دې خز یا کس انر دې پر دا ډېر شان خبر دې خز یا کس ته ویلی وبس لکه اوس زیبل چا سپک هوا کنکنه مو تر سره ته ضرور سپک کسی.
احمد چاوردک چې په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول دی وای په لومړي سر کې د هغه کسان محفل ته نه غوښتل کېږي چې په پوره توګه یې نه پېژني. بیا که کوم مرکز یا فلم بیرون وځي کورنۍ دې دا موضوع ډېره جدي نه نیسي ځکه په اوس وخت کې دا امکان نه لري چې ټول عکسونه او فلمونه دې پټ وساتل شي.
داسې فلمونه راوتلي دي او داسې عکسونه بازار ته راوتلي دي چې هغه د ډېرو محرمو د مراسمو فلم برداری او عکسونه دي. یقینا چې وي خو زموږ له دود دستور او فرهنګ سره دا مطلقا په ټکر کې دي. بیا د ښځو د ودونو د مراسم مو فلمونه بازار ته رايسل ده ډېر ظالم کار دی. واده واده دی په واده کې به حتما ساز بوي ګډا بوي همغه یو عام متل دی پښتنو وای مړی په جړه او واده په ګډا خخ کاریږي. د دواړو طرفو د مسؤلیت دی هم د ناوې دی طرف او هم د زوم دی طرف. اوغوی باید کشران دغه نوی ځوانان کوم چې د ټولو په لاس کې موبایلونه دي او کمرې دي اوغوی باید ډېر کلک کنټرول کې هغه څوک باید د ښځو سالونونو ته داخل نشي کوم چې هغه د فامیل ډېر نږدې ورور او یا فرزند د ورور په شان باندې نږدې محرم کسان دي. دا یو جهت و چې ان باید مدیر جدي او دقیق دی مسلې ته متوجه وسه. دوم جهت دی قضیه دا دی چې اوس تومره ډیر د حساسیت وخت هم نه دی چې مو د فلم په مورد یا دی عکس په مورد باندې نه باید کورنۍ خوځه په دې کې ګناګار و بولی. ممکن نه دی چې د یو خځې عکس ته د پخوا په شان باندې پټ وساتل شي. کیمرا موبایل کمپیوټر انټرنیټ د خلکو ورځنی ژوند ګرځېدلی دی بناان هغوی کې عکس اخیستل کېږي او عکس بالاخره بازار ته وزي یا د عکس خپل خپلوان ته لري کیږي. یوازینی توقع او ارزو وختنه زما له فامیل نه ده چې فامیلی مجلسونو کې باید دوی حساس ووسی. هغه څوک چې وینه پیژني هغه باید په دې مجلسو کې اشتراک وکړي تر څو چې د دې ناروا کار نه بازار ته جلوګیری وشي.
احمد چوبای چې دوی په خپل باغ کې حمل دي ستونزې سره ډیر مخ کیږي کله چې کورنۍ میلې ته ورځي لری زوینو نه نارینه دی هغه یو اخلي او فلم برداری کوي.
فرزند په داس ورځو کې بچي ازدحام وو بیروبار په فوق العاده ډیر وو ځوانان سره موبایلونه دي. دوی به ظاهرا په دین وان باندې زپ ټلیفون کې خبرې کوم در حال چې هغه په ټلیفون دوی و فامیل ته متوجه کړای وو. لدی موضوع سره موږ په جدي توګه باندې برخورد وکړي هیڅ چاته اجازه نه ورکو ګرچې موږ ډیر مثالونه لرو په دې مورد باندې کوم چې ځوانانو د فامیلونو فلم برداری کول او عکسونه یې اخیستل او وروسته د فامیلونو مابینس کې به شخړې او جنجالونه راپورته کېدل. کله چې داسې مثالو سره موږ متوجه کیږو اولی برخورد موږ دا دی چې د فامیل ته نظر لاندې د موبایل مربوطه فلم او یا عکس دلیت کوو. کاغه چپولری مکمل ان چپ تخریبو اجتماعي جرم دی شخصیت کشی دی او فامیل ته فامیل زورول او فامیل تر فشار لاندې نیول دی. طبعا عکس خود زړو خځو څوک نه اخلي خود ځوانون جونو عکس اخستل کیږي د دې فامیل په ضد باندې استعمالوي. دی الک جرم کړای دی نارواي کړی دی خراب کار کړی دی او دغه د تندې په خاطر دغه د اسلام خاطر باندې چې هغه متوجه شي چې په جامعه کې هر څوک خپل حقوق لري د ښه کار مقابل کې پاده شو د بد کار مقابل کې مجازات موجود دي. د دې اسلام په ذریعہ باندې حوزه ته معرفي کوو.
یو خو یاش مر کسان قصدي د ښځو عکسونه اخلي بیا په یو ډول نه په یو ډول نورو ته لیږي. بل دا چې د ځینو کسانو موبایل نمبر کیږي د چا لاسته چې ورځینو کورنۍ فلمونه او عکسونه خبريږي. د حبیب الله په نظر ښه ده چې په موبایل کې هیڅ عکس ونه اخیستل شي او فلم برداری هم ونه شي.
کارګر را سره کار کوي داغه موبایل هم دغه سده کور عکسونه باسلی وو هغه نه کې صبر واله جو بل ورځ نیټ کما خپل څه وکړل داغه د کورنۍ او څو عکسونه هغه ما خپل ول نه دا ښه کار ده کنو رار سګي خو د سیاسري دا کس دا خنه ده هیڅ نه ده وکړنو فرزن او باسو دا کسا سبا دا ما رو یاد ترزو یا تر دا ما موبایل رو شغه خو ګوري کنه یاد ما کومي ما ته پس ته پیغون نه جوړیږي نو هیڅ کله نه ده وکړ چې دا کس سړی ځان سره وساتي د موبایل کې کوژ دو کې دغه کیسو کې کیږي. اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته ده د ارام وخښه نمشه کې دغه غونډه په لمبارداري ما سره ده. ما له کمپیوټر والا شول ما خو خپل نه ده کړه کنه خو کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي دغه به تیر کړی دی نه خوندغه سی وکمل کړي یا کوم چار چا کړي خو کړي دغه د کور غونډه راز هغه د منګ تخکاره شو خو که زینه په جنم بل خو به د سکه سی خو په جنې کانه ما انده ته چې شوه تاسو په لمبارداري وکړه تر ازیم ریکارډ ورکه دی کمپیوټر والا تا ما خاتمن کمپیوټر تا وډی کانا ست په کې نور ساچ هغه بل تلیګبل تلیګام دغه نه ټیګي تک څونه کوشش مو کې اتمن موبایل کې پات کېږي نو کار نه د بیخي په کار نه د څو سړی موبایل اول سب کې بیا کمپیوټر تن لکن سب نه د پکار چې وی کې انسان ډیر ز کورو کې دی هر چیرته چې ودو کې زو ګورم نو په لمبرداریم کېږي خو هغه هم خنه دا ول ډیر ځان کې وته دی خاندغه نو وړي خبره نه غاټه خبره جوړه کی
اوس تمسی ټوټه اروپا تمسی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د بوټونو ښایسته ګوري خو دې ته پام نه وي چې په هغو کې بیا ګرځېدلی نشي پښې وهي
خورج را سکینه څه شو
تا خو ودا وسر کړی باید وخت را رسیدلی وای
درې زراغله مغه نه در رسیدلی
او دا دی چای دی مو چې شیا دا دی ناست مجلس مو مکه سره تاسو بخي سودا سو ته خیریت خو ویچ دا ولی نه در رسیدلی او لیدم نه دا توکل پر خدای
سلام علیکم
هغه دراله و علیکم
خورې لګ وسلین خورا وړه
خیز به څه پیښه ده
اوه پښتنه مکه وا
والی چه خبره ده ما بانی تاکید که وی چه زر راز و خپله بیا نرازی
او سره اتماستی مست دی ما پخی دواره توس وی
وی خیلی مو سودایی کرو چه پیان شده
خوری یو سات کی گی چه پا دغا لار بندی را روانه ایم کلا داریدم کلا رکلم
والی موتر خونه ای چه را بندان که با پاتی و بزن راغلی
موتران با دیر و
نه خوری چه در توایی ما دغا میراس بوتونه می پخو کری و اغا می پا دو پنجو که تنگ و طول گوت مصری تنان کس وی
چه دوری که در سنگ موتر را
په ماغه ورځ مې ورته وی خورې چې پخه کې دی خو وګوره چې به وروسته شکایت ونه کې خو چاته وای
اوس په پښه کې دی جوړ نه دی څنګه
نه پخو کې مې جوړ دی خو دغه پنجو کې مې تنگ دی دا ګوته مې ګوره دا ټولې تڼاکې سوي
نه په ماغه ورځ به دې نه اخیستلې په دکان کې دی ووم لیدله
او خورې څنګه مې کړې وای ډېر ښایسته و ډېر مې خوښ سو
پخې دې څنګه دی خوښېږي دې اوس
سړی یا چوپ ستا ته خو خدای یوه خبر درکړي ته نو بیا شروع یې
وم نو وایې یم داسې بوټ اخیستی خدای دې انصاف درته درکړي
خورې دای لومړی ځل نه دی یو ځل مخکې هم همداسې بوټونه اخیستي وو
سړی هغه خو مې واده ته اخیستي وو ته نه حق ناقه خبرې مه کوه
خو هغه دې واده ته اخیستي وو کار چې ته اخیستي وو خو پښې دې همدغسې زخمي کړې که نه کړې
ګوره وروره زه یوه خبر درته کوم دا وایي ښه پر بوج برابر دي
تا خو ما ته ویلي وو چې دلته راشه بیا د دې ځنه زوی ګلمینې کره اوس دې څنګه کوم په شا دې بوزم
څه درته وایې په پښو خو ته نه ستلی پر وزو دې بوزي
دواړو ته خدای خبره درکړه ولې چپلقې به پښو کوم
چپلق کتلی شي
اوه
تاک ته خو بیا نه پاتې کېږي
او هم چپلکې خو به زه ورکړم او دا موج به بیا څنګه کوې هلته به بیا څنګه ښکاره کوې چې داسې ښایسته بوټونه لرم
الله خورې بس کې نوزتي مې مه ځوروي دا وارې مې بد کړې دي بل وارې داسې بد نه کوم بل وارې به دونه دونه بوټ اخلم
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام خدای دې وکړي چې نوې کال مو د ژوند لپاره داسې نیکمرغي راوړي لکه د دې زینو چاپروسانو زوراورو او واسطلرونکو چې چارواکي خپل پسې ګرځي راغواړي او پرته له کومې ویرې او تشویشې مقرروي د پسرلی د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ د خپرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شئ کوم تصمیمونه نیول کیږي
خانو څه پریکړه وکړو یو څوک باید ملامت وګڼو که نه یې څوک یې نه راسره مني چې خیر و خیریت و او یې څوک هم ګناهګار نه و
ته رښتیا وایې صاحب باید یو څوک ګناهکار معرفي کړو
نو څوک به معرفي کړو
که د ما منئ نو باید غټ کسان هم پکې وي ځکه بیا یې خلک نه مني چې دومره غټه دسیسه د دې وړو کسانو کړې وي
رښتیا وایې خو څوک به متهم کړو
ټول مو ملګری او دوستان دي کنه.
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي، هماغه ملامت متهم کړی او څارنوالی ته یې ور وپېژنئ.
د تا خبره صحیح ده، خو هسې نه شي چې دغه د اتهام اور د ما او د تا تر لمنې راورسیږي.
ښه نو څنګه کوئ؟ نه دې ته تیاری او نه هم هغې ته، آخر خو به یو څه اعلانوئ.
رښتیا وایې، خو د خپلو ملګرو او دوستانو متهم کول هم بېغیرتي ده، او باید یوه بله لاره ورته پیدا شي.
صاحب، که څو تنه پیادهګان او اشپزان ونیسو، لومړی تحقیق دې وکړو او بیا یې ملامت اعلان کړو، څنګه به وي؟
نه پوهېږم چې دا کار امکان لري که نه.
صاحب، امکان لري. په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیس ور معرفي کړو.
خلک یې پېژني، دا کار ډېر بد عواقب لرلی شي.
صاحب، ته یې غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه یې فوټوشاپ کوم او سیرې ته یې تغییر ورکوم، داسې چې هیچا ته ورته نه وي او بیخي بېلې قواري وي.
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه هم نه لري، بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي.
او تاسې هم پیادهګان او اشپزان خواران متهموئ؟
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده. په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه فوټوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي. مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، سبا ته بیا څوک په کیسه کې نه کیږي.
او تر هغه شاید بله پیښه وشي، دا یې بیا هیرېږي.
سمه ده، چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات راوغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیې چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي، که څنګه؟
اوس مقرره یو ته د زده کړو پر ځای نور مقررات وضع شوي دي او ټولې مقررې د نویو مقرراتو له مخې ترسره کیږي. زده کړې او تعلیمي اسناد هیڅ په کار نه دي. لکه داسې قرار په کور کې ناستې او وایي چې څه دې پخه کړي دي او څه دې نه دي پخه کړي، په کار پسې وګرځه.
او ښځې، ته مې وینې چې ټوله ورځ پسې ګرځم، له ډېرو ګرځېدو مې نوي بوټان زاړه شول.
پلاره، په خدای چې ځانه مړ کې، که په دې حکومت کې څوک کار درکي، راځه زه به یوه لاره در وښیم. خیر دی که وړی یم.
ووایه لورې، کومه لاره دې پیدا کړې ده؟
پلاره، صاحب نظري شروع کړه. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشرانو ته به د رد وویل په خپله به دې مقرر کړي.
لورې، ته مې لکه چې پی بندي کوي، څنګه به مې مقرر کړي؟
مقرره یې دی، راځه ته خو د ما خبره ومنه.
وا لورې، همدغه بد ورځ بس دی چې ما ته یې وایي. حکومت ته یې مه پی وایه، چې حکومت بیا لکه ما غوندې عاجز او بې قدرته نه دی.
او ښځې، څه وخت مې بد رد درته ویلي دي؟ دا ولې د ناحقې تومتونه راپسې کوي؟
زه پلاره دا خبرې پرېږده، که نه بیا د ثبت کړې ښکنځل درته پلې کوم.
ښه ښه، تاسې اوس زما ښکنځل هم ثبتوئ؟
ما ویل چې یادګار دې راسره پاتې وي.
ښه ښه، یادګارونه مې ساتي.
آفرین لورې، ډېر ښه دې کړي دي چې د ده د کنځلو یادګار خو دې ساتلی دی.
پلاره، بې ټوکو درته وایم، همدا کار وکړه. په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي، د تیلیفون نمره به دې ورکړم چې ور ودې غواړي.
زه د تا خبره مو بمانم لورې، توکل په خدای. څوک خو به راغلي نه وو، مقصد مې پولیسان دي.
نه ولې؟
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه یې هم نوره دارو دسته، ښه مې وڅنډل. ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی.
پلاره، ابله ورځې مې له ټولې ښې دوړې وویستې، همدغسې مخ په وړاندې ځه، ته ګوره چې بیا څه کېږي.
انجلۍ، لکه چې پورې په تانګې، په لوی لاس یې مه پې بندې کوه.
مورې، ته خبره یې چې پلار مې څومره راباندې ګران دی او څومره مې بیکارۍ ته زړه خوږیږي، خو د مقررې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده.
که یې په بیګاني باس ونه نیولم، نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي. هو
سړیه، نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی، دومره براله سپکې سپورې هم څوک نه وایي.
خدای دی خیر کی تلفون ته زنګ راغی
او والا خدای دی خیر اپی کی بلی
وعلیکم سلام څوک د رئیس صاحب سکرتری امر وکي څنګه نه نه کار نه لرم څنګه او که کار وی ولې نه کوم د رئیس صاحب مشاوریت دی
ټوکې ما کوا
سمه ده زه به خوښه وکم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم سمه ده سمه ده د خدای په امان مننه مننه کور ودان کور ودان
څوک وو
د رئیس صاحب سکرتر وو وایي رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاور یې مقرر کړم
رښتیا
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کي
پلاره زړهور پې ورځه کنځله دې کار وکړه په رښتیا مشاور شوې زما د یوې ملګرې پلار هم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی دا نسخه ما ته هغې راکړې وه
اوس نو ښه سوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي
ښځې یوازې ته یې چې پې خفه کېږي تا خو یوه توفه هم رانه کړه رئیس هم هغه دی مشاور کوي
اوس دغه برک شیرم واورئ
د تیر نوروز په ورځ تلمه سخی ته بیا ژوبڼ ته د میلې لپاره او بیا له هغه ځایه د بابر بڼ ته او که وخت پاتې شو نو بیا قرغې ته بتلم او باغ بالا ته هم سهار 8 بجې راووتم له کوره له میرویس میدان نه د سخی جان په لور ور وخوځېدم خو پوهنتون سره پرابندۍ کې بند پاتې شوم نه مخ ته تلای شوم نه په شاره تلای شوم نه څنګ ته اوښتی شوم له خپل موټره سره همدلته بند پاتې شوم نه شوې لس شوې او یولس دولس لا هم بند پاتې وم تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سړک ته ورسېدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم واڅه میله مو وکړه واڅه مزې مو وکړې واڅه وطن مو دی او واه څه خلک لرو او واه واه جارله خدمتگار حکومت
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستونکی وو صادق سپینغر برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3